لو مری متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
زنده باشید.
سلامونه، ستړي وشه د شپې نه بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د وقفه پای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملې د ټلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وی میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسهاوو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 560 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لاره د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د عامه روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لسخه ځې هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوی دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینی کی د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېر جمعې په ورځ د مې په 24مه د ارام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسو موږ ښه کله ساتي رادیو نه اوري. اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 30-35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 2-9 وړاندې رسل د مطالعه اورېدلی شي. پرنیوا په افغانستان کې د ورستې ورختون پاړه باندې او په اړه چې د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورختون اټکل کړی دی. روستي چوسیا تر کړو په اړه باندې چې دغه ورختون څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالی او ځاني زیانونو سربېره یې خوانځي او ته څومره تاوان رسولی په اړه به هم جزئیات درته ولرو. ارزګان ته به هم ورشو. د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. شدوه 25 ماشومان لري.
دا غدری ارمان لرم ستړی یم ورته سردار یم خلکو پازاب کړم مګر په نو خدای غارم څنګه وکړ نو دا کوه مکسل ما سره وزه تعلیم په باخه
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکو وایي دوی خپل لانجه د جرګې لاله حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وو وقاعده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو
تر مسئله بمشته پنری ول مسئله کې بده خزی جګړه هم را وخت لورستی جزئیات بدر کړو منځ هم غواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د ډېر شو کسانو مړینې ته چوې دي. د ولایتونو ځایي چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کشل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي. د تېرې شپې سیلاب ځپلي بیا د اجل مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
له مخکې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تېره شپه د غبرګولې په پنځمه ماښام ناوخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځایي مسؤلینو تر اوسه لږ تر لږه د دېرش کسانو مړه کېدل تایید کړي دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی، پنځه کسان پیدا شوي او پنځلس نور یې لا درک دي. پنځه شهیدان مو د شپې وایستل، ټپیان لږ دي.
دغه ولایت کې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوېښت کورونه ویجاړ شوي دي. هاخوا بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د بدخشان ولایت پیښو ته د رسېدو چارو د ریاست د مسؤلینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلي کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یوه کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مئ په شپږویشتمه په خپله ایکس پاڼه په بدخشان کې د تېرې شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې، خو ویلي سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د چا ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلي. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تېرې شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل.
په داخل فیضآباد خساراتی
فیضآباد کې د ننه مالی زیانونه اړولې، خو ځاني زیان نه دی اړولې. خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوتی او حویلې ویجاړې کړې دي. ډېرې ویجاړې کړې. له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محیودین د تېرې شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل. د تېرې شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تېره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د تېرې شپې سیلابونو په بغلان او وسره په څنګمیشتي ولایت کې په بخښنی سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژلې دي. بل پلو بیا د کونړ اوسیدونکي د سیلابونو او د اوړي د پریمانه اوبو د بې ځایه ځای کېدو خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خوړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو همدارنګه د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې د دغې اوبو د کنټرول لپاره د چک بندونه جوړ کړي. ورزو لسی مې نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید، غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمی دی. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو وبي په درو او خړونو کې پریمانه روانې وي. د خړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځوړي. خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامز کې للمه دي اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدار سیند ته ځي زمونږ په پیده نه راځي. نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دویم موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت پکې د اوبه کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دې کې به هم کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې به هم سیلابونه نه خرابوي. نو
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي د پاسه سیلابونه اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نه شته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ ورختون له کبله چې ورختونه ډېر شوي دي د اوبو کچه هم لوړه شوې ده او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم ننډه د ماخلو بېرته راګرځو. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتورو په نوم بنسټ په قطر کې د درېمې ناستې په تړاو وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له شتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوهې له درېمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باوري دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقونو د فعالانو د استازو او دغه شان د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی د یک شنبې په ورځ یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینې استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوحې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوحې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه سعادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوحې په ناسته کې نه وي، د دوحې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزی حالت نه وی، د افغانستان د خلکو د استاد په توګه خبري ونه کړي، له بعده مرغه سره لدی چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ګیریهای اونو پیرمونه
تاکل شوی دی. دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوحې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوحې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوحې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حملو ته زور ورکړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کېږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نژدې شپږ دېرش زرو ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دارنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګي دو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تېره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزي او جنوبي سیمې په نخه کړې وې. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرېس ته وویل چې تمه ده روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګ پوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 15,940 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خوز د سرحدي قومونو یو شمیر قومي مخورو د کورمې د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امنه او د ځینو شته ستونزو د هوارې لپاره ډیورنډ کرښه ته نږدې جرګه کړې ده. دا دواړو خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوز نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې دي هغه دې هم خلاص شي او خلکو ته دې په هغو لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستې. تفصیل نور لسیمی په راپور کې.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به حال کلا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایه خوتوی کې دې خوتوی چستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیلار مخلصيږي تجارت به مخلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
دا ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسيږي چې لیوي خو په خپل کې دوستي لري او بل خو یې راپورته کیدون کې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د ورستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړای دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګور دا ډېر زړې د موزه پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین هغه راسته نه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نو به وقایده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان سره وغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به پغه مال کولو نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله دی وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د سازي میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پرو خلاص شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل چې مشنختي ته ضرورت وي د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري اورو
او خبرو پاتره زکه سیو بل سره مورشتي دي مذهب ميو دي رواج ميو دي جب ميو دي کلچر ميو دي دا ټولي مسالې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې څوره مسالې دي دا به جرګه پلياري وري
یاد دي د خوښ په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخ پوری غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنوي ګربز او منګلو او زازوي زینګټ قومونه وسیږي که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
اوس به هم اروزګان ته ورشو د هغې پلار کیسه به در سره شریکې کړو چې شاید به 50 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د درې خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو ښځو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیروغه چیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه د مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په چیرو طالبانو کړي، بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلې دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دغه درې ارمانه لرم، ستړی یم، ورته سردار یم، خلکو پذاب کړی یم، مګر نو خو دغه اړیم څنګه وکړ. نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، ډوډیو د مرستې په نظر سره برابر کړي، زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله شم، د دې موسسا ته به څه خوشحاله شم، د دې لوړو چارواکو څه به خوشحاله چې هر سړی کومک راسره وکړي. که موسسا چې که لوړو چارواکي زه غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندېښمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله او لس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور ورونه هم په یو درس په یو شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
زه غواړم چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچوي. موږ دا غواړو چې زما پلار بېخي مسکین دي، زموږ په کالو زموږ په شیولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بېوزلۍ خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپنا او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یي، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یي، نیمو دې خواته یي، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه درم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر منندوی چې زموږ د لنډۍ سره شریکې، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکوي او هغه لافي نه کافي کیږي، یا تر دې چې 1500 کار هم نه ورکوي. ته ایم پی این ده، یعنی اریباسی، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان